شنبه د زمری شپږم د اگست ولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سلامونه. په دې خبري مجله کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د دغه هیواد د یو شمېر امنیتي چارواکو د غونډې له جزئیاتو خبرو چې په کشمنه وشوه چې له طالبانو سره به د سولې خبرې ادامه پیدا کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د پاکستان سرریاسم د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې یو افغان د ایران د جاسوسۍ په تور تورن شو او بریتانیا د ایران هغه بیړۍ خوشی کړه چې تیره میاشتې په جبل طارق کې نیولې وه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ او سرریاسم عمران خان ژمنه کړې چې څومره چې د افغانستان د سولې پروسه پر مخ ځي دواړه لوري به په دوامدار ډول په تماس کې وي. د پاکستان سرریاسم عمران خان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د عمران خان او ټرمپ د ټلیفوني مکالمې خبر په داسې حال کې خپور کړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد هم په واشنگتن کې دی. عمران خان تیره میاشت واشنگتن ته تللی و او د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره د افغانستان پر وضعیت او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلی و. د افغانستان په اړه د ټرمپ او عمران خان د پرونیو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په جرمني کې یو افغان ایران ته د جاسوسۍ په تور تورن شو. څارنوالانو په دې اړه پرون رسنیو ته خبر ورکړ. د جرمني فدرالي څارنوالي وویل چې پر دې کس سخت تورونه لګېدلې. تورن عبدالحمید اس معرفي شوی او څو کلونه د جرمني په دفاع وزارت کې د افغانستان د چارو د چیړونکو او ژباړونکو په توګه کار کاوه. د جرمني څارنوالي ویلي چې هغه په اتلسو مواردو کې جرمني ته په ملي خیانت او د پټو رازونو د ساتنې پر قانون په جدي تیری تورن دی. راپورونه وایي چې هغه د جنوري په میاشت کې نیول شوی او هغه مهال 50 کلن و. د جرمني د څارنوالانو په وینا تورن کس د جرمني د دولت ډیرو سری اسنادو ته لاسرسی درلود او د ایران له جاسوسي شبکو سره یې شریک کړی دی. ایران دا تور رد کړی دی. د کابل شار پزړکی د شاهد شمشيره جماعت د بیا رغولو کار پرون پیل شو. د افغانستان د شار جوړولو او ځمکو وزارت ویلي چې دا تاریخي جماعت په څبان دي 3 میلیون افغانۍ رغول کیږي او د بیا رغونې کار به په تقریبا 2 میاشتو کې پای ته ورسیږي. د ارت خبر پانی په حواله د شاهد شمشيره جماعت د بیا رغونې د کار د پیل رسمي مراسمو ته د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان لورګانی، پخواني شاهزادګانی هندیا او ناجه هم ورغلې وي. پخوانی پاچا امان الله خان د 1919 میلادي کال د اسد په 28مه د افغانستان خپلواکي رسمن اعلان کړه. د افغانستان حکومت د ازادۍ سلمي کلیز د لمانځلو لپاره ترتیبات چټک کړي دي. د ایران د تیلو د لیژ دولو یو ستره بیړۍ چې په جبل طارق کې نیول شوې وه خوشی شوې ده. د سمندر پورې غاړې ته د بریتانیا د مربوطو سیمو چارواکو وویل چې د ایران بیړۍ آزاده ده او له دې سیمې تلای شي. د راپورونو په حواله تر دې اعلان وروسته د بیړۍ د نوم پر بدلولو او د بیړۍ د بیرغ په نوي کولو کار پیل شو. د ایران د بندرونو د سمندري چارو د سازمان مرستیال جلیل اسلامي پرون په یوې تلویزیوني وینا کې وویل چې د گریس 1 په نوم بیړۍ به د ایران تر بیرغ لاندې حرکت وکړي. دا بیړۍ د جولای په 4مه نیول شوې وه. د بریتانیا سمندري ځواکونو ویلي وو چې دې بیړۍ په قاچاقي ډول د ایران تیل سوریې ته انتقالول چې له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، خو ایران دا ادعا رد کړې وه. تر هغه وروسته چې اسرائیل د بشرپالنې پر اساس د امریکا د کانګرس د استازو مجلس غړي رشیده طلب ته اجازه ورکړه چې لویدیځې غاړې ته لاړه شي، هغې وویل چې له دې پلانه یې ډډه کړې ده. تر دې وړاندې د اسرائیل حکومت د امریکا د کانګرس دوو ډیموکراتو غړیو رشید طالب او الهان عمر ته اجازه نه ورکړې چې بیت المقدس او لویدیځ غاړې ته لاړې شي. د کانګرس د دواړو غړیو په نړیواله کچه د اسرائیل د تحریمولو د حرکت ملاتړ کړی دی او د اسرائیل حکومت له دې عمله هغوی ته د ورتګ اجازه نه ورکوله. خو د اسرائیل حکومت وروسته وویل چې رشید طالب د بشري اصولو پر اساس اجازه لري چې لویدیځ غاړې ته لاړ شي او له خپلوانو سره وګوري. د اسرائیل د حکومت د کورنیو چارو وزارت یو لیک هم خپور کړ چې راپورونو پر اساس رشید طالب لاسلیک کړی و او ژمنه یې کړې وه چې د خپل سفر پر مهال به د اسرائیل له تحریم ملاتړ نه کوي. خو رشید طالب پرون په رسمي بیان کې ویلي چې په داسې سختو شرایطو کې ورتګ به د هغې د کورنۍ د لا زیاتې مایوسۍ سبب شي. او روسي خبر ده چې په داسې حال کې چې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی، د ملګرو ملتو امنیت شورا پر دواړو هیوادونو شخ کړی چې له زغمه کار واخلي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل هم اورېدلی شي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. امریکایي چارواکو له طالبانو سره د سولې د خبرو پر ادامې ټینګار وکړ. په دې خبري مجلې کې مو د هغې غونډې له جزئیاتو خبرو چې پرون په امریکا کې وشوه او ولسمشر ډانلډ ټرمپ پکې برخه واخیسته. د امریکا د کانګرس یو مهم غړي له ولسمشر ټرمپ څخه وغوښتل چې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. په دې اړه هم تفصیل په دې خبري مجله کې اورېدلی شئ. اشرف غني د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویل
افغانستان به په څلور لارې د آسیا بدلیږي، دومره پیسې چې په تجارت د برق کې به یې په خدای کم موادو کې لیدل.
نړیوالو چاپي خپرونو ته هم کتنه لرو او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام
خواهش مو دادی چې خصوصا فیسبوک انسټاګرام کې دا احساسات باید کنټرول شي. ډېر مادبانه ژبه باندې باید ولیکل.
زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اورېدلی شئ. سپینه ماڼۍ وایي د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د سلاکارانو خبرې د افغانستان د سولې په ارتباط ډېرې شوې او له طالبانو سره به خبرې ادامه پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ له خپلو جګپوړیو سلاکارانو سره پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سخت دریځې ډلې سره د خبرو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې 3 کلنې جګړې د سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبرې وشوې. تر دې ناستې وروسته د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې همدا شیبه د افغانستان په ارتباط یوه ښه غونډه لرله او د نږدې 9 کلنې جګړې د مخالف لوري اکثریت او موږ که ممکنه وي د یوې موافقې تمه لرو. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې ولسمشر ټرمپ له مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر، د ملي امنیت سلاکار جان بولتن، لوی درسیز جوزف دانفورد، د سی آی ای مشر جینا هاسپل او د افغانستان د سولې له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره غونډه وکړه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان له حکومت سره له نږدې همکاري روانه ده او لا هم دې ته ژمن یو چې یوه جامع سوله وشي چې په دې کې د شخړو کمیدل او یو اوربند شامل وي. همداراز دا ډاډ ترلاسه شي چې د افغانانو له خاورې بیا کله هم متحد ایالاتونو او د هغې متحدانو ته ګواښ نه وي او افغانان سره یو ځای کړي چې په همکارۍ د سولې لپاره هڅې وکړي. واشنگتن وایي چې هڅه کوي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې موافقه نهایي شي. د نیټې ته نږدې 2 اونۍ پاتې دي. یو شمېر امریکایي چارواکو دې ته هم اشاره کړې ده چې شایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د سپتمبر په 28مه له ټاکلې جدول سره سم ترسره کیږي لغوه شي او له طالبانو سره یوه ګډه موقتي اداره جوړه شي. سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایي استازو سره خبرې کړې دي، دوی تر اوسه دا وړاندیز رد کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. طالبان وایي چې دا حکومت د بهرنیو لاسپوڅی دی. په داسې حال کې چې د متحد ایالاتونو او طالبانو خبرې داسې ښکاري چې پای ته نږدې شوي دي، د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اګست په 11مه وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په بهر کې پریکړه نشي کېدای. ولسمشر غنی ټینګار کړی دی چې سوله یوازې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تحریک ترمنځ ممکنه ده. جکپوری امریکایي چارواکي وایي چې تر اوسه هیڅ راز پریکړه نه ده شوې، خو دوی زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې واضح دریس لري چې امریکایي پوځان له افغانستانه وباسي. نږدې 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې شته چې اکثر یې د افغانستان د حکومت پوځیان روزي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو ته یو شمیر پوځي چارواکو او د کانګرس غړیو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او دوی وایي چې له دې سره شایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر ژر ګډوډ شي، په دې هېواد کې کورنۍ جګړه پیل شي او په دې ډول افغانستان د القاعده او نورو افراطي ډلو په پناه ځای بدل شي. په هغو کسانو کې چې د افغانستان وضعیت ته د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته اندېښنه لري، یو هم د امریکا د سنا مهم غړی لینسی ګراهم دی. د پر ولسمشر ټرمپ ژغ کړی دی چې د پوځیانو په ایستلو کې دې بیړه نه کوي. د ښاغلي ګراهم د څرګندونو جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
لینسی ګراهم پر ټویټر د پیغامونو په یوه لړۍ کې لیکلي چې پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي او القاعده، داعش او نورې هغه افراطي ډلې به چې په افغانستان کې فعالې دي کنټرول کړي، تر هغه ستره تېروتنه ده چې اوباما له ایران سره په اټومي موافقه کې کړې وه. د امریکا د سنا د پیژندل سوي غړي لینسی ګراهم لیکلي د سولې هره موافقه چې امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې موقع نه پرېږدي، د سولې موافقه نه ده، بلکې د امریکا پر خاوره او د امریکا پر ګټو بلې حملې ته لاره پرانستل ده. لینسی ګراهم پرون مخکې تر دې چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې لپاره د خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري، دا بیانونه پر ټویټر خپاره کړي دي. لینسی ګراهم لیکلي، هیله مند یم چې ولسمشر او د هغه ټیم به له افغانستانه چې د سپتمبر د 12 حمله راولاړه شوې وه، د افراطي اسلام پالو د ګواښ په اړه مناسبې او د بقا وړ پریکړې وکړي. د امریکا د سنا دی غړي پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژغ کړی چې ښاغلی ولسمشر، د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما له تیروتنې زده کړه وکړه، بعد موافقه به افراطي اسلام پارو ډلو ته په ټوله نړۍ کې انرژي ورکړي. د ملي امنیت خپلو همکارانو ته غوږ ونیسه، وخت ته وګوره او هوښیار اوسه. د امریکا د سنا دی معتبر غړي ویلي چې په دې تمه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د موافقې پر داسې طرحه چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر آینده اغیز کوي، د امریکا په کانګرس کې خبرې وشي او رای ورباندې واخیستل شي. لینسی ګراهم د امریکا د جنوبي کارولینا له ایالت د سنا غړی دی. هغه په امریکا کې له پیژندل سوو جمهوري غوښتونکو دی. سناتور ګراهم پر ټویټر لیکلي، دا ډیره مهمه ده چې هر موافقه په دقت وکتل او وارزول سی او د امریکا کانګرس او د امریکا خلک قرباني وپوخیږي. هغه غالبا د امریکا د جمهور رئیس د خبرې ته چې ویلی و چې موږ نړیوال پولیس نه یو اشاره کړي، او په یو ټویټ کې لیکلي، د امریکا عسکر په افغانستان کې د پولیسو دنده نه تر سره کوي، هغوی د داسې افراطي اسلام پالو ډلو د بیا زرغونېدو پر ضد په لومړۍ کرښه کې جنګیږي چې پر امریکا د حمله خیال لري. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د خاص استازي زلمی خلیلزاد او د هغه د ملګري ټیم او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو د خبرو اتم دور څو ورځې مخکې پای ته ورسید. دا لا نه ده څرګند سوي چې د هغوی د مذاکرو نهم دور به څه وخت له سره پیل شي.
د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې به وړاندې په نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې په ارتباط واوري، او دا به هم واوري چې د امریکایي چارواکو له قوله په ورکل شوی راپورونو کې راغلي چې د ایران او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ د رامنځته کولو لپاره پټ چینلونه فعال شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
نن شنبه ده او ترشنه آسمان لندی پروگرام د افغانستان د خپلواکۍ سلمی کلیزه ته ځانګړی شوه دی. تاسو کولی شئ چې د خبرونې ته تلیفون وکړئ، د سکایپ لاري برخه پکې واخلئ، خپل خاطرې د استقلال د پخوانیو جشنونو په ارتباط د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریکې کړي او همدارس د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. وخت په یاد لري له دوو تر څلورو پورې تشنه اسمان لاندې پروګرام د افغانستان د استقلال سلمي کلیسا ځانګړی شوی دی. و بچې او 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړه او دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونه له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو په خبرو او د سولې په پروسه یو مقاله لیکلې ده. خبرونه لیکلې ده چې اوس امریکا له طالبانو سره د تړون د بشپړولو په لټه کې ده، باید دوه مسلو ته پام وکړي. د فارن پالیسی په خبره لومړی مسله ده چې امریکا تیروتلې و چې وسلوال مخالفین به مات کړي او باید لا وختي د پوځیانو په وتلو غېدلې وای. دویمه مسله چې فارن پالیسی لیکلې هغه له طالبانو سره د امریکا تړون دی چې مقاله لمخي خایي تاوتریخواله د کمیدو په ځای زیات کړي. امریکا له طالبانو سره اته د خبرې کړي څو یو تړون ته پرسیدو په افغانستان کې خپل اوګدا جګړه پای ته ورسوي. د افغان سوري لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد اتم دور خبرې د اگست په 12مه پای ته ورسولي او ګټوري وبللې، خو د کوم تړون د بشپړېدو یادونه ونه کړه. فارن پالیسی لیکلي د تلپام پرته چې امریکا به په څومره مهارت خبرې کوي، خو افغانستان خایي د امریکا له وتلو وروسته لا یوې سختې کورنۍ جګړې سره مخ شي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بیا مخکې ویلی وو د وتلو د یو تړون په لټه کې نه دی، بلکې د سولې معامله غواړي او افغانستان یوازې نه پرېږدي. اکونومیست خبرونه لیکلي متحده ایالاتونه او طالبان یو تړون ته نږدې شوي دي. خبرونه په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبان سره د اتم دور خبرو تر پای ته رسولو وروسته ونه ویل چې د امریکایي پوځیانو د وتلو لار خلاصونکی تړون دی شوی وي. اکونومیست خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی چارواکي او د کړکیچ د نړیوالې ډلې د اوسنی غړي لاورل میلر په حواله لیکلي د خبرو برخه یې اسانه وه. خبرونه لیکي خلیلزاد له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي او له افغانانو سره په یو سیاسي جوړجاړي خبري وکړي. په دوام کې راغلي روښانه نه ده چې د امریکا لپاره سری کرښې څه دي. د خبرونې په لیکنه ډیری افغانان مشخصا هغه کسان چې اوس وخت واک کې دي، له دې ویریږي داسې نه شي چې متحده ایالتونه د وتلو لپاره د بیړې په خاطر لوی امتیازات ورکړي. اکونومیست لیکلي د مثال په توګه ویره دا ده چې د یو رسمي اوربند پر ځای د تاوتریخوالو د کمولو لپاره موقتي زمینه برابره شي.
د امریکای چارواکو له قوله په ورخل شوی راپورونو کې راغلی چې ایران او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ د رامنځته کولو لپاره پټ چینلونه فعال شوي دي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې متحد ایالات او ایران له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډون ځینې ګډي ګټې لري. نوریاس نوري د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
لویدیز منځګړی هڅه کوي چې دوه دښمن هیوادونه امریکا او ایران وهڅوي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري سره وکړي. سرچینې وایي دا منځګړي له میاشتو راهیسې په پټه د واشنګټن او تهران ترمنځ پیغامونه په دې هیله وړي راوړي چې دواړه لوري به په داسې حال کې خبرې سره وکړي چې د ځینو مسایلو په اړه د دوی دښمني د پراخېدو په حال کې ده. رویټرز خبری آژانس د هغې سرچینې په حواله چې د دې تماسونو له جریانه خبر دی، خو نه غواړي خپل هویت افشا کړي، لیکي چې وایي افغانستان د دواړو ترمنځ مشترک ټکی دی. سپینې ماڼۍ د رویټرز د راپور په اړه له تبصرې ډډه کړې او ایراني چارواکي هم تل رسمن له امریکایي چارواکو سره د هرې مسلې په اړه د پټو چینلونو احتمال ردوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې متحده ایالات او ایران دواړه په دې کې ګډې ګټې لري چې له افغانستانه د څه باندې 40,000 نړیوالو پوځیانو د وتلو په صورت کې باید دا خبره یقیني شي چې هلته په داسې کورنۍ جګړه نه پیلېږي چې په نتیجه کې د طالبانو د واکمنۍ د مهال په څیر د اسلام افراطي بڼه واکمنه شي او هم باید القاعده او نورې تروریستي ډلې ونه شي کړی په دې هېواد کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. د رویټرز د راپور سره سم د سیمه ییزو مسایلو د کارپوهانو له قوله ویل شوي چې همداراز ایران نه غواړي په افغانستان کې د ناامنۍ او د زیاتېدو په صورت کې نور افغان کډوال د هېواد ته ولاړ شي، ځکه اقتصاد د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې هسې هم سخت زیانمن شوی دی. آژانس زیاتوي چې ټرمپ او تهران په افغانستان کې یوه بله ګډه ګټه هم لري، له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل. په یو پیغام کې چې واشنگتن ته استول شوی او رویټرز آژانس ته هم رسیدلی دی، د طالبانو او امریکایي چارواکو په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سیاسي حل لپاره د بین الافغاني خبرو په اړه د ایران د اندېښنو یادونه شوې. په پیغام کې ویل شوی چې په داسې حال کې چې طالبانو له پوځي پلوه بریاوې ترلاسه کړي، د زلمی خلیلزاد په هڅو کې هم دې ډلې ته سیاسي تفوق ورکړل شي. پیغام زیاتوي چې د طالبانو مشرانو ایراني مرکچیانو ته ویلي چې له داسې یوه اسلامي امارت پرته چې طالبان به پراخ ګډون پکې لري، په بل څه نه قانع کېږي. د د ایراني چارواکو په پیغام کې دا یادونه هم شوې چې د سولې په نویو هڅو کې باید افغان حکومت ټاکونکی رول ولري. حال دا چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو په خبرو کې کابل له پامه غورځول شوی دی. یوې بلې سرچینې چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر ایران د بندیزونو له لرې کولو او د افغانستان په اړه له ایراني چارواکو سره د خبرو مخالفت کړی، ځکه باور لري چې که له تهران څخه دا غوښتنه وشي نو ښایي وې مني.
ازادي خبری مجله اوري.
د دولت جوړونکو ټیم مشر اشرف غنی وی افغانستان به د صنعت، سوداګری او زراعت لري ځان بسیا کوي. شاغلی غنی د خپلو انتخاباتي منډو ترړو په لړ کې پرون د لوی جرګې په تالار کې په کابل کې خپلو پلویانو ته وویل چې په هیواد کې به د کرنې ودې ته ځانګړې پاملرنه کیږي، ځکه د ده په خبره د افغانستان ثبات په زراعتي انقلاب پورې تړلی دی. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال په راپور کې.
محمد اشرف غنی په یو کمپاینی غونډه کې ژمنه وکړه چې د صنعت او سوداګرۍ د ودې لپاره به ځانګړې طرحه جوړوي او افغانستان به د آسیا د برېښنا د کنټرول په مرکز بدلوي. ښاغلی غنی چې د جمعې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې خپلو پلویانو ته خبرې کولې وویل چې د پانګوالو لپاره به په کوردنه او له هېواده بهر لازمي اسانتیاوې رامنځته کوي او هغوی چې سوداګرو پانګوالو ته ستونزې جوړوي ورسره به جدي چلند کېږي. هغه سوداګرو ته په خطاب کې وویل
افغانستان به صنعتي کوي، په پښو به یې دروي، سیال د سیالانو به یې ګرځوي. افغانستان به په څلور لارې د آسیا بدلیږي. دومره پیسې چې په تجارت د برق کې به یې په خدای کم په موادو کې لیدلي.
د دولت جوړونکو ټیم مشر زیاته کړه چې افغان پانګوالو او صنعتکارانو په سختو شرایطو کې په افغانستان کې پانګونه کړې. محمد اشرف غنی وایي د افغانستان زیات شمیر صادرات سوداګری میرمنې تولیدوي. ښاغلی غنی وایي افغانستان به ډېر ژر د یو زراعتي انقلاب شاهد وي، ځکه د ده په خبره د افغانستان ثبات په کرنې او زراعت پورې تړلی دی. نوموړي د سوداګرۍ او زراعت وزارتونو ترمنځ نه همغږۍ ته ګوته ونیوله او زیاته کړه چې دغې ستونزې ته به جدي پاملرنه کیږي. دا ژمنې په داسې حال کې کیږي چې افغان سوداګرو او پانګوالو تل د اسانتیاو د نشتوالي او دوی ته د حکومت د نه پاملرنې له امله انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې چارواکو په خپلو تېرو ژمنو کې له دوی سره وفا نه ده کړې. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ټاکنیزې منډې تړلې شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. ولسمشریزې ټاکنې چې ټاکل شوې د تلې میاشتې په شپږمه نېټه وشي ورته اتلسو تنو ځانونه نوماند کړي ول چې د دغو نوماندانو له ډلې زلمی رسول د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم په ګټه له خپلې نوماندۍ لاس واخیست.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د جمو او کشمیر په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. دا په 45 کې د امنیت شورا لومړی ځل دی چې د جمو او کشمیر په اړه استراری غونډه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د بندو دروازو تر شا وه. تفصیل د فرشته جلال زئی پورا پور کې.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحا لودی د جامو او کشمیر د وضعیت په اړه خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې څرګنده کړه چې د هغې سیمې خلک به شایي بند سوي وي، خو د هغوی ږغ نن په ملګرو ملتونو کې واورېدل سو. لودی پرون د هند د حکومت لوري د جامو او کشمیر د کورواکۍ د پای ته رسولو په اړه خبریالانو ته وویل د کشمیری خلکو ژغ، د اشغال سوی کشمیر د خلکو ژغ نن د نړۍ په تر ټولو لوړه ډیپلوماتیکه کچه واورېدل شو. هغوی یوازې نه دي، د هغوی ژغ اورېدل سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ویلي چې د امنیت شورا غړو په جامو او کشمیر کې د روان حالت په اړه په ځانګړي ډول هلته د بشري حقونو د څرنګوالي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. خو په ملګرو ملتونو کې د هند سفیر سید اکبر الدین د کشمیر په مسله کې نړیواله مداخله غندلې ده. سید اکبر الدین پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي چې دوی نړیوالو ته اړتیا نه لري چې ورته ووایي چې څه وکړي. موږ تیار یو چې پر دې مسله په داسې ډول خبرې وکړو لکه هغه دولتونه چې نړیوالو اړیکو ته نورمال نظر لري. موږ د شملې موافقې ته متحد یو، خو اوس دا په پاکستان پورې تړلې ده چې له تروره لاس واخلي او خبرې پیل کړي. سید اکبر الدین وویل چې په جامو او کشمیر کې بندیزونه هم د دې لپاره لګول سوي چې بې ځایه د خلکو د وینې بهېدو مخنیوی وشي او تروریستان لاره پیدا نه کړي. د هند پارلمان د اگست په 15 د خپل اساسي قانون 300 ماده لغوه کړې چې پر اساس یې د جامو کشمیر کورواکي پای ته ورسېده او دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزي حکومت تر واکمنۍ لاندې شوه. د هند د اقدام پر ضد پاکستان سخت اعتراض وکړ. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه کړې وه چې په دې اړه بیړنۍ غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره پر کشمیر شغیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې عمران خان له ډونالډ ټرمپ سره وژغید، په سیمه کې پر وضعیت یې نظرونه تبادله کړل او په ځانګړي ډول یې پر اشغال شوي کشمیر خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا ډونالډ ټرمپ د دې اهمیت ته اشاره کړې چې هند او پاکستان د ډیالوګ له لارې د جامع او کشمیر پر سر لانجه حل کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې څومره چې د افغانستان د سولې پروسه مخته ځي دواړه لوري به په دوامدار ډول په تماس کې وي. د پاکستان صدر اعظم پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکا له جمهور رئیس سره پر ټلیفون خبرې وکړې. په جرمني کې یو افغان ایران ته د جاسوسۍ په تور تورن شو. څارنوالانو په دې اړه پرون رسنیو ته خبر ورکړ. ویل کیږي چې دا کس عبدالحمید اس نومیشي او څو کلونه د جرمني په دفاع وزارت کې د افغانستان د چارو د څیړونکو او ژباړونکو په توګه کار کاوه. د کابل ښار په زړه کې د شاه دوشمشیره جماعت د بیا رغولو کار پیل شو. د ایران د تیلو د لیږدولو یو ستره بیړۍ چې په جبل طارق کې تیره میاشت نیول شوې وه خوشی شوه. تر هغه وروسته چې اسرائیل د بشرپالنې پر اساس د امریکا د کانګرس د اساسو مجلس غړي رشید طالب ته اجازه ورکړه چې لویدیځ غاړې ته لاړه شي، هغې وویل چې له دې پلانې ډډه کړې ده. او په داسې حال کې چې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ زیاتېدو په حال کې دی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي.
دا ژوند رنگونه
ننګلای تخلص دوست ولایت کندهار
قدرت وای چې په ورزش کې د لکوم سره ډیره زیاته مینه ده خوښی دي.
ټول ورزش خو ورزش ته صحت د فار ډیر مفید او مسد دي. خو ما هم فوتبال کوم، کرکټ هم، والیبال، خو په خصوصا کې چې موږ د کرکټ ډیر مخ کې دي موږ ډیر خوشی دي. موږ ته یو خوشاله د کرکټ راکې بس خلاص.
او کله چې لوبه بایلی به څومره خفای
لوبه بایلی خو لوبه د ګټو د غرازی پښکې کې بایلن. خو موږ باید د احساسات باید کنټرول کړو. موږ اتلان دي خدای کامیاب لر. موږ باید دواګان کې وساتو. نو دا ډیر غلط خبر د زین رسنوي کې موږ وینو، زین د فیسبوک دغه کې اډیان کې ګورو ډیر بدی بدی خبرې کې جوړ پسی. او د خواهش کو د خپل افغانانو سره خپل ورونه سره چې دغه کار د بیخی د نمنلو کار دی بایلل رو ګټل راځي. موږ باید خپل اتلان سره په دواګان کې وساتو او تشویق وکړو.
کله چې فیسبوک ګوره یا ولته خلکو د کرکټ لوبغا او ته باندې خبرې کړي په تاسو فل باندې څومره بد تاثیر کوي؟
طبعا موږ د شرم احساس کو ډیر بد منفي تاثیرات کوي په موږ باندې. بل لوبه کې هغه سیسه هغه میسجونه ذهن تراولي چې ولا موږ د سره کوم لوبه کو د فشار لاندې د ذهني فشار لاندې. نو طبعا انسان د میدان کې ډیر خرابې کیږي. بیا
هغه کسان چې په فیسبوک کې نه وازی ورزشکارانو ته اکثره کسانو ته د خبرې لیکي چې مناسب نه دي، تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟ او هغه څه ډول کسان دي؟
هغه ډول کسان چې علم دانش ډیر کسته دي، لکه زموږ سیاست مداران ته هم شاید هغه خبرې کیږي. موږ لیدلې دي سیاست مداران ته هم کیږي، خو هغه تعلیم او تربیه ډیره کښته ده. هغه ته موږ خدای دې
دا څه وایي غو خلکو ته؟
هغه ته وایي چې خپل د ذهن سره فکر وکړي، خپل ګریوان کې دی وګور چې دا خبر موږ ته څوک وکړي، موږ به سره کوم څه ځان دې کنټرول کې خپل دغه ځان دې دغه سړی په ځای دغه کې عمومي چې زه ماته کڅوک داسې خبر وکړي زه به چې عکس العمل ورکم. خواهش مو دا دي چې خپل هغه احساسات کنټرول کې، خصوصا فیسبوک انستاګرام کې دا احساسات باید کنټرول شي. ډېر مادبانه ژبه باندې باید ولیکل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
نور محمد حقیار له چانجیر څخه لیکي د سولې په پروسه باندې د خلکو شکونه زیات شوي او دا شکونه د پروسه زیانمنولی شي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي که دواړه لورې سوله کوي لومړی دې جګړه بنده کړي. قدیر تکین لیکي د سولې پروسه باید له تاوتریخوالي سره مله نه وي. بشیر حبیبزی له عزري لیکي خدای پاک دې وکړي چې دا ځل خلیلزاد له طالبانو سره موافقې ته ورسی شي. او اتل له زابله لیکي ولس باید له طالبانو دا پوښتنه وکړي چې تاسو ولې اتلس کاله افغانان د امریکایانو د شتون په بهانه ووژل خو اوس له امریکا سره اور بند کوئ.